السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د 1403 هجری لمریز کال د کب یهود 22مه د 2015 کال د مارچ 13مه او د 1446 هجری قمری کال د روژې 13مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د پاکستان د پاوز چارواکي وایي چې دوی د بلوچ بلتون پالو له منګولو څخه برمته شوي پوځیان او ملکیان آزاد کړي او په دې برمته نیونه کې ښکیل ټول درې دېرش وسلوالې وژلې دي. رویټرز تېره شپه ناوخته د پاکستان د پاوز د ویان احمد شریف چودري په حواله دغه خبر ورکړی او هغه ویلي چې د ژغورنې عملیات ډېر په احتیاط سره ترسره شوي. چودري تایید کړي چې 21 برمته شوي او 4 امنیتي ځواکونه د عملیاتو پر مهال وژل شوي. بلوز بلتون پالو بیا دا ادعا رد کړې. وړاندې په خبرونه کې درته تفصیل لرو. په افغانستان کې د یوې میاشتې د ورښتونو او سیلونو د قربانیانو شمیر 80 تنو ته رسېدلی دی. د طالبانو تر واک لاندې طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت ادارې ویان جانان سایق پرون په کابل کې رسنیو ته دا خبر ورکړ او زیات یې کړه چې د ورښتونو او سیلونو له امله د یوې میاشتې په موده کې تر سلو ډېر کسان ټپیان شوي هم دي. طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت د ادارې په وینا د ورښتونو له امله تر 1800 ډېر کورونه د څه باندې 4 اونیو په ترڅ کې وران شوي او نږدې 3000 جریبه زراعتي ځمکه ویجاړه شوې ده. د تخار ولایت په چاهاب ولسوالۍ کې د سرو زرو دکان 9 کان کیندونکي ژغورل شوي دي. پر دغو کان کیندونکو د سې شنبې په شپه د 9 بجو خوا ته کان ونړید چې د ژغورنې له 12 ساعته عملیات وروسته پرون دا کسان د خاورو لاندې وژغورل شول او ژوندي راوستل شول. د ډنمارک د کډوالو ټولنې جی آر اس له افغانستان سره د نږدې 8 میلیون امریکایي ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پرون ته یو بیان کې وویل چې دغه مرستې به په کابل، هرات، فراه، ننګرهار، نورستان او کونړ ولایتونو کې د نغدي پیسو په بڼه د سرپنا د ساتنې او ښهوالي او یو شمېر نورو سهولتونو ولګول شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر روسیې ته د یو امریکایي پلاوي د سفر خبر ورکړ. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې د ایرلند له صدراعظم مایکل مارټین سره د خبرو پر مهال وویل چې زموږ کسان دغه اوس مسکو ته روان دي. دا پلاوی وروسته تر دې روسیې ته ځي چې د سعودي عربستان په جدي ښار کې د سې شنبې په ورځ د اوکراین او امریکا استازیو سره ولیدل او موافقه یې وکړه چې د یوې میاشتې په مخه په اوکراین کې اوربند وشي. بل لور ته روسیې د اوکراین او د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د اوربند وړاندیز ته محتاطانه غبرګون څرګند کړ. د کرملین ویاند دمیتری پیسکوف پرون وویل چې روسی چارواکي به پر دې موضوع غور وکړي او په دې برخه کې د امریکا د مذاکره کوونکو له لوري د تفصیلاتو اورېدو ته په تمه دي. او بریتانیا یو روسی ډیپلوماټ او دیو ډیپلوماټ میرمنې ته ویلي دي چې له بریتانیا ووزي. د بریتانیا حکومت د چهارشنبه په ورځ وویل چې دوی د اونۍ په پیل کې په مسکو کې د بریتانیا د سفارت د دوو مامورینو د اخراج په غبرګون کې د روسانو ته د وتلو امر کړی دی. اسوسییټډ پریس آژانس څرګندوي چې تر اوسه له بریتانیا څخه د دوو روسانو د وتلو نیټه نه ده مشخصه شوې. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. پاکستانی چارواکي وایي بلوچستان کې د بلوڅ بیلتون پالو لخوا د برمته شویو د ازادي دو عملیات پای ته رسیدلی. لسګونه برمته شوي او وسلوال وژل شوي دي. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د تریاکو بیه لس برابره زیاته شوې. بزګر بیا وایي دوی نه طالبانو هغه تریاک هم ضبط کړي چې پر کوکنارو له بندیز مخکې یې زیرمه کړي وو.
نو د هغه اعلان پر اساس باندې موږ کې زاړه مالونه په لوګر ولایت کې غریبانو کې ونیسي، هغه باندې طالبان کینی. زاړه مالونه د موږ ته خوشي کېله نه یو موږ ډاډه کړی ته.
د امریکا عدلی وزارت وایي ممکن هلته د کډوالو د بیا منلو پیل وخت ونیسي. افغان پناه غوښتونکي بیا د خبرو اندېښمن کړي.
د دین ورسته انتظار په ډیر زیات سخت وي ځکه مونږ دلته په پاکستان کې ټول لګښتونه په خپل کوو دا سلور کله مونږ لپاره ډیر زیات سخت
او د افغان خزې د ملاتړ په هدف د اروپای ټولنې د کمپاین نن ورستۍ او پنځمه ورځ
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې 15 بجې او 15 دقیقې دي راځو د خبری مجلې د سر راپورته د پاکستان د پاوز چارواکی وای چې دوی د بلوچ بیلتون پالو له منګولو څخه برمته شوی پوزیان او ملکیان آزاد کړی دي دوی وای چې په دې برمتنیونه کې ښکیل ټول درې دیرس وسلوالی هم وژلي رویټرز تیره شپه ناوخته د پاکستان د پاوز د ویان احمد شریف چودري په حواله دغه خبر ورکړی او هلته او هغه ویلي چې د ژغورنې عملیات ډیر په احتیاط سره ترسره شوي چودري تایید کړی چې یا وست برمته شوی او څلور امنیتي ځواکونه د عملیاتو پر مهال وژل شوی بلوچ بیلتون پالو بیا ادعا کړی چې لا هم پوځي برمته شوی کسان له دوی سره دي بلوچانو د سه شنبې په ورځ هغه ریل ګاډی برمته کړ چې شاوخوا څلور سوه ملکی او پوځي او امنیتي کسان پکې سپاره وو خپلواکو سرچینو لا په دې اړه څه نه دی ویلي تفصیل له احمد شبر اورو
د پاکستان پوځي سرچینې ادعا کوي چې په بلوچستان کې په ریل ګاډي کې برمته شوي کسان خوشي کړي دي او یا رغملې وشلې دي دا خبر د بریټ کونکو له لوري چې تر څلور سوه ډېر کسان یې برمته کړي وو نه دی تایید شوی او په خپلواکه توګه هم تر دې دمه د دې خبرې پخلی نه دی شوی د پاکستان پوځي سرچینو تیر ماښام د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې په بولان او شاوخوا سیمو کې له کوټې نږدې 160 کیلومتره لرې چې بریټ کونکو اورګاډی ګرځولی وو 22 وسلوال وژلي دي پوځي سرچینو دا ویلي دي چې د جګړې په ترڅ کې 3 عسكر هم وژل شوي دي بل لور ته د فرانسې خبري اژانس د یو پوځي چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی خبر ورکړ چې 28 پاکستاني عسکرو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی د دې چارواکي په وینا 346 برمته آزاد شوي دي او د دې کسانو د خوشي کېدو د عملیاتو په ترڅ کې 10 ترهګر وژل شوي دي د بلوچستان د ازادۍ پوځ یا BLA چې ریل ګاډی او په منځ کې سپرلی برمته کړی وو تیره شپه ادعا وکړه چې دوی لا هم په جګړه دي تر سلو زیات برمته ورسره دي او تر 500 ډیر برمته کسانې تر اوسه وشلې دي BLA د امریکا له لوري د یوې ترهګر ډلې په توګه پیژندل شوې ده دې ډلې پرون ورځ خبرداری ورکړی وو که اسلام آباد د دوی د بندیانو د تبادلې وړاندیز ته ځواب ورنه کړي نو پاتې 150 برمته کسان به ووژني ازادي راډیو په خپلواکه توګه د پاکستاني چارواکو او د بیلتون غوښتونکو بلوچانو اداوی نشي تاییدولی د سیشتن بی پروس بلوچ اغیانو تر 150 کسان چې اکثر ښځې ماشومان سپین ږیري او بلوچانو خوشي کړي وو د نومبر په میاشت کې هم BLA د کوټې په اورګاډي سټیشن کې ځانمرګې بریت ترسره کړ چې شپږ کسانې د پوځیانو په شمول ووشل بلوچ بیلتون غوښتونکو له دوو لسیزو راهیسې د خپلې خپلواکۍ لپاره بغاوت پیل کړی دی د پاکستان په دغه تر ټولو ستر ایالت کې بلوچ ملتپال پاکستان تورنوي چې له بشري حقونو څخه د دوی په ایالت کې جدي سرغړونې کړې دي دوی وایي چې د بلوچستان له پراخو سرچینو استفاده کوي او پرته له دې چې د دې ایالت خلکو ته یې څه ګټه ورسیږي دوی پر مرکزي حکومت دا تور هم پوري کوي چې په زرګونو بلوچان یې تښتولي دي او پرته له دې چې محاکمه یې کړي دا کسان تري تم شوي دي اسلام آباد بیا له امنیتي ځواکونو سره د جګړې له امله او د ملکي وګړو په وړاندې د تاوتریخوالي په تور BLA او یو شمېر نورې بیلتون غوښتونکي ډلې په بلوچستان کې غیر قانوني اعلان کړی دي
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی د ملګرو ملتونو ادارې ویلي چې په افغانستان کې پر کوکنارو د طالبانو له بندیز وروسته د تریاکو بیې 10 برابره زیاتې شوې دي د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د ادارې په باور په افغانستان کې لا هم د تریاکو قاچاق د یو ډیر ګټور غیر قانوني تجارت په توګه پاتې دی او ګټه یې هم قاچاقوړونکو ته رسیږي د ادارې پرون د یو خپل څیړنیز راپور خپور کړی دی چې جزئیات له احمد شبر اورو
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو اداره یو این او ڈی سی وایي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې د اپیومو د یو کیلو قیمت 250 امریکایي ډالرو ته ورسېده. یو این او ڈی سی د چهارشنبه په ورځ په جنوا کې د یوې غونډې پر مهال چې په افغانستان کې د نشه یي توکو مسلې ته ځانګړې شوې وه دا خبر هم ورکړ چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د کوکنارو پر کښت تر بندیز مخکې مودې په پرتله دا قیمت 10 برابره لوړ دی. په 2020 کال کې یو کیلو تریاک په افغانستان کې په 15 امریکایي ډالر خرڅېدل. د ملګرو ملتو د مخدره موادو او جرمونو د ادارې د راپور له مخې د کوکنارو د کښت تر بندیز وروسته د اپیومو قاچاق کم شوی دی. خو دې ادارې په ورته وخت کې د اندېښنه څرګنده کړې ده چې د تریاکو لوړ قیمت د دې سبب شوی دی چې لا هم په افغانستان کې له دې درکه قاچاق کوونکي ډېره ګټه ترلاسه کړي. د ادارې په خپل راپور کې دا ویلي دي چې په 2020 کال کې د افغانستان د زیرمه شویو تریاکو اندازه 14,200 ټنه اټکل شوې وه چې ویل کېدل تر 2020 کال پورې دا زیرمه د بازار تقاضا پوره کولی شي. په افغانستان کې ځینې بزګران وایي چې طالبانو سره له دې چشمنه کړې وه چې پخواني زیرمه شوي اپیوم به نه مصادره کوي، خو دوی داسې نه کوي. د لوګر یو بزګر ازادي راډیو ته پر استولي پیغام کې له چارواکو هیله وکړه چې په خپل شمنه ودرې شي.
نو د هغه اعلان پر اساس باندې موږ کې زاړه مالونه په لوګر ولایت کې غریبانو شکې ونی سي، هغه باندې طالبان کینی لکه ملي امنیت چې اوس موږ کې نیولې ده. موږ هیله لرو چې مشران غاک پی وو کې په دې ادارو باندې زاړه مالونه د موږ ته خوشي کې له نوې موږ ډاډه کړی ته.
د یو این او ڈی سی اجرایوي رئیس خاده ولی وای چې د اپیومو د بیو لوړوالی او د پام وړ زیرمو موجودیت دا معنا لري چې په افغانستان کې د مخدره موادو قاچاق یو ډیر ګټور غیر قانوني تجارت پاتې دی چې ګټې نړیوالو تنظیم شویو جرمي ډلو ته رسی شي. د داخلي ولی په باور د تریاکو قاچاق سیمه او ورخاخوا بې ثباته کولی شي. د یو این او ڈی سی اجرایوي رئیس بیا د چهارشنبې د ورځې غونډې ته وړاندیز وکړ چې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره یوې همغږې ستراتیژۍ ته اړتیا شته. داسې ستراتیژۍ ته چې قاچاقي شبکې په نقشه کړي او په داسې ډول یې له منځه یوسي چې د افغان بزګرانو د ژوند د ښه کېدو لپاره پانګونه وشي او په دې ډول په افغانستان او د افغانانو لپاره د اوږدې مودې په مخه ثبات تأمین شي. د یو این او ڈی سی د راپور له مخې مخکې تر دې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شي، هلته د اپیومو د شته زیرمو قیمت له 4.6 تر 15.9 میلیارد ډالر پورې اټکل شوی و چې د کورني ناخالص تولید له 23 تر 29 فیصده پورې په 2023 کال کې جوړوله. په دې راپور کې وړاندې راغلي دي چې په 2023 کال کې د افغانستان د اپیومو زیرمې احتمالا تر 30% پورې د لویو سوداګرو او صادرونکو له لوري ساتل کېدې او 10% کې زیرمې له بزګرانو سره وي. د ملګرو ملتو د مخدر موادو او جرمونو ادارې د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې دې ته هم اندېښنه وښوده چې شایي د کوکنارو له کمېدو سره پیرودونکي او پلورونکي دې ته وهڅول شي چې بل ډول مخدره توکو ته لکه فیتانیل او یا نورو مصنوعي مخدره موادو ته مخه کړي چې تر تریاکو یې هم ضرر زیات دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږ نوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
اوریدونکو که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویب پاڼې بسنه م کوئ، د فیسبوک پاڼې ته هم سر ورښکاره کوئ، دغه پاڼه در سره خوښه کوئ، تاسو هم مینوال شئ. هر ورځ به له تازه پیښو خبرونو او راپورونو خبرېږئ. د مارچ د اتمې یا هم د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت اروپایي ټولنې په افغانستان کې د افغان ښځو په ملاتړ یو 15 ورځنی کمپاین پیل کړ. دغه ټولنې پرون ویلي چې 15 ورځې د افغان میرمنو لپاره د کمپاین په 4مه ورځ په بشپړ ډول د افغان میرمنو د اقتصادي خپلواکۍ نه ملاتړ کوي. نن پنجشنبه د دې کمپاین 15مه او وروستۍ ورځ ده. دا چې د کمپاین موخه څه وه او افغان میرمنې د دې کمپاین په اړه څه وایي تفصیل به په دې راپور کې وو.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د کاري فرصتونو او د هغوی د اقتصادي ستونزو په اړه د اندېښنو په منځ کې په افغانستان کې اروپایي ټولنې د یو 15 ورځنی کمپاین په لړ کې ټینګار کړی چې افغان میرمنې دوامداره ملاتړ ته اړتیا لري. دغه ټولنې د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 12مه په خپل ایکس پاڼه 15 ورځې د افغان میرمنو لپاره په نوم د کمپاین په څلورمه ورځ ویلي چې په افغانستان کې د ښځو اقتصادي ثبات او پیاوړتیا ته ژمن دي. د اروپایي ټولنې پلاوی د بې ځای شویو او راستنېدونکو افغان میرمنو وضعیت ته په اشاره ویلي چې خزو په مشرۍ نږدې 3000 سوداګرو میرمنو او د غراز لشپک سوا زیاتو میرمنو سره د دوی د کار د ساتلو په هدف مرسته شوي. په بیان کې دا هم ویل شوی چې په دې سربیره ل 9000 زیاتو میرمنو سره چې ډیرې ل نورو هیوادونو د اسنادو د نه لرلو له امله راستنې شوي او هلته ل تاوتریخوالي سره مخ وي د مشورې او رواني درملنې په بڼه اړین روغتیايي ملاتړ ترلاسه کړي. پامدی حال کې اوشمیر افغان میرمنو د اروپای ټولنې د دغه اقدام هرکلی کړ او ټینګار کړی چې باید د خزو د ملاتړ حادثه پراخ شي. مرسل د هغه جنو لړل د شي د طالبانو د حکومت له لوري لدند لري شوی وای د اروپای ټولنې له لوري د خزو د پیاوړتیا لپاره د دغه ډول پروګرامونو جوړول غټور دی باید هرکلی وشي.
د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې ډېرې ښځې له دندو لرې کړل شوې دي او ډېرې بېکار او د کورنیو سرپرستانې دي، خوښ یو چې د دغه ډول میرمنو ملاتړ کېږي تر څو د ژوند په بېلابېلو برخو کې ورته اسانتیاوې رامنځته شي. خو دا چې دا ملاتړ یوازې د 3000 میرمنو لپاره دی کفایت نه کوي، باید دا ملاتړ زیات شي.
د سوداګرۍ د برخې فعال فریبان وری وایي ډېرې افغان میرمنې اوس مهال خراب اقتصادي وضعیت لري او جدي ملاتړ ته اړمنې دي.
په افغانستان کې د میرمنو وضعیت ډېر خراب دی، هغوی په بدتر حالت کې دي، په ځانګړي ډول هغه میرمنې چې اوس مهال ایران او پاکستان په جبري ډول ډیپورت کوي، باید دوی ته کاري زمینې برابرې شي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه ولګول شول چې لامل یې ښځې له سختو او جدي اقتصادي ننګونو سره مخ شوې. ډېرې دغه میرمنې د بیکارۍ، امنیتي ستونزو او د خپلو اولادونو د ښې راتلونکي لپاره له افغانستان ووتې، ویران او پاکستان ته یې پناه یووړه چې اوس مهال له دې هیوادونو نه د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. داسې مهال چې ښځې په ځانګړي ډول هغه چې د کورنۍ سرپرستانې دي په افغانستان کې هم له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او عاجل ملاتړ ته اړتیا لري.
د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره وایي ښایي متحده ایالاتونو ته د کډوالو د منلو بهیر بیا پیلېدل میاشتې وخت ونیسي. دې خبرو بیا افغان پناه غوښتونکي اندېښمن کړي.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو ته د پناه غوښتنې یو شمېر کیس لرونکي د کډوالو منلو د پروګرام د ځنډولو په اړه اندېښمن دي، د متحده ایالاتو حکومت اعلان کړی چې ممکن میاستې وخت ونیسي تر څو دا پروګرام د محکمې د حکم پر بنسټ په بشپړه توګه له سره پیل شي. واشنگټن پوسټ د سې شنبه په ورځ د مارچ په 11مه په یو راپور کې ویلي د دې ځنډ لامل په جنوري میاست کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له لوري د کډوالو منلو د پروګرام په عملي کولو کې د جدي ګډوډیو رامنځته کېدل دي. د دې ورځپاڼې په ټکو د امریکا د عدلي وزارت په سیاتل ښار کې په یو سیمه ییزه محکمه کې اعلان کړی چې دا ځنډ د فدرالي حکومت د غیر انتفاعي شریکانو د اړتیا له امله دی چې له دې ډلې د دوی د اجرایوي ظرفیت د بیا موندنې په ګډون د ګوښه شویو کارکوونکو بیا ګمارل او دغه شان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د امنیتي ارزونو د نویو لارو پلي کول دي. وړاندې راغلي چې د امریکا د عدلي وزارت وکیلانو ویلي چې د ترامپ اداره پلان لري د لاسو پخوانیو شریکانو په ځای چې خدماتي هوکړه اونۍ مخکې د بهرنیو چارو وزارت لخوا لغوه شوې د پناه غوښتونکو د بیا میشتیدنې په برخه کې د خدمتونو وړاندې کولو نوې مرستندوی ډله وګماري چې د محکمې د اسنادو لمخې دا بهیر به حداقل 3 میاشتې وخت ونیسي. د واشنگټن پوسټ په راپور کې دا هم راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت داسې لازمي مودې په ارزولو بوخت دی چې په ترڅ کې د امریکا د کډوالو منلو پروګرام USRAP بیرته عملیاتي حالت ته ور وګرځوي او احتمال شته چې دغه پروګرام په بیا پیل سره نوري برخې هم چې اصلاحاتو ته اړتیا لري په نخسي. لدې سره د امریکا د کډوالو یو شمېر کیس لرونکي وایي د دغه احتمالي ځنډ اعلان اندېښنې نورې هم ورزیاتې کړې دي. له دې ډلې یوې مېرمنې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
بایومیټریک او واکسین مو شوی، هر څه مو چې لرل مصرف شوی، د کور وسایل مو وپلورل، هیڅ هم موږ ته پاتې نه دي. الوتنې ته چمتو وو، تر یوې اونۍ مو باید الوتنه شوې وه. بالاخره ښاغلی ترامپ چې واک ته ورسېد پر موږ کې هر څه بند کړل. لیو لوری مو امنیت هم سم نه دی. موږ غواړو چې زموږ کیسونه بیا پیل شي او دا بهیر د تیر په شان چې نور خلک ولاړل موږ ته هم پیل کړي.
په پاکستان کې مېشت افغان محمد ایمل چې د امریکا د کډوالۍ پی ټو دوسیه لري هم ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر یو خوشینونکی حالت دی او دې نه وروسته انتظار به ډېر زیات سخت وي، ځکه موږ دلته په پاکستان کې ټول لګښتونه په خپله کوو. دا څلور کاله موږ لپاره ډېر زیات سخت.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وخت له رسیدو وروسته د جنوري په میاشت کې د کډوالو د بیا میشتېدو پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاوه. د امریکا حکومت د افغان کډوالو د انتقال په تړاو ویلي کوم افغانان چې هغه هیواد ته لیږدول سوي له امنیتي پلوه په سمه توګه نه دي ارزول سوي. دا په داسې حال کې ده چې د نو ون لیفت بیهایند په نوم غیر انتفاعي سازمان اعلان کړی چې د امریکا د استازو جرګې د قوانینو کمیټې د موقتي پریکړه لیک دوه مهمې مادې چې د 20,000 SIV یا د کډوالو ځانګړي ویزې او د دې پروګرام دوه کاله تمدیدېدل پکې شامل و لري کړي دي. دغه سازمان زیاته کړې چې دا پریکړه د افغان کډوالو د حقونو د مدافعینو د هڅو پر وړاندې گزار بلل کیږي. په ټکو یې مدافع ډلې بیا هم خپلو هڅو ته دوام ورکړی دی. متحدو ایالاتو د هغو زرګونو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې د متحدو ایالاتو د حضور پر مهال ورسره په بیلابیلو برخو کې لکه امنیتي او پرمختیايي پروژو کې همکاري کړې، د پی 1 پی 2 او اس آی بی په څیر د کډوالو پروګرامونه پیل کړي دي.
بل ورته امریکا ته د افغانانو د سفر د بندیز په درشل کې ګڼ شمیر هغه افغانان چې له امریکایانو سره یې کار کړی دی بے برخلیک حالت کې پاتې دي. فرانس پریس په دې اړه یو راپور برابر کړی چې په دې راپور کې ما غټه کې راخستې دي. امریکا ته د افغانستان د اتباعو د سفر احتمالي بندیز هغه افغانان اندېښمن کړي چې په دریمو هیوادونو کې دیره دي او متحده ایالاتونو ته د سفر په تمه دي. محمد الیاس هغه افغان ځوان دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ژباړن پاتې شوی دی. هغه چې دا مهال په قطر کې ډیر دی د فرانسې خبری اجانس ته ویلي په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د کار لکبله له خطر سره مخامخ دی او اوس متحده ایالاتونو ته د تګ هیله یې هم مړاوي شوې. هغه ویلي امریکا ته د تګ چارې په تیرو دریو کلونو کې ټکنۍ او له ډیرو پلټنو او پوښتنو سره ملې وي، نو ځکه تر اوسه قطر کې پاتې دی. محمد الیاس د فرانسې خبری اجانس ته ویلي چې د پخوا څو کاله د امریکا په کولورادو ایالت کې ژوند هم کړی دی. نوموړی په قطر کې د امریکایي ځواکونو په هغه کم کې میشت دی چیرته چې شاوخوا 2000 نور افغانان هم امریکا ته د تګ په نیت بیول شوي دي. په دغه کم کې د محمد الیاس 22 کلنه خور هم میشته ده چې د دریو ماشومانو مور ده. محمد الیاس ویلي له دریو کلونو انتظار وروسته یې د خور د امریکا ویزه راغله او امریکا ته د سفر لپاره ورته ټکټونه هم وشول، خو وایي د ډونالډ ټرمپ له یو اجرایي فرمان وروسته د هغې سفر لغوه شو. ترامپ وخت د بیا راتګ په لومړی ورځو کې په امریکا کې د پناه غوښتنې بهیر او دغه راز نږدې ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې. ترامپ تیر اونۍ خپل حکومت ته لارښوونه وکړه چې هغه هیوادونه په نښه کړي چې د اتباعو سفر د امنیتي اندېښنو له کبله ممکن بند شي. ویل کېږي چې د ترامپ دغه بندیز به د هغه د لومړۍ دورې هغه بندیز ته ورته وي چې د وو اسلامي هیوادونو پر اتباعو یې لګولی وو. هغه مهال بندیز کې افغانستان شامل نه وو، خو نور هیوادونه چې د نوملار کې راغلي وو عراق، یمن، سوریه، لیبیا، سومالیا، ایران او سودان وو. د امریکا د حکومت یوې سرچینې چې د نوم نه ښودو په شرط فرانس پریس سره خبرې کړي ویلي ممکن همدغه اونۍ ډونالډ ټرمپ یو اجرایي فرمان ورکړي چې له مخې به یې امریکا ته د افغانانو او یو شمېر نورو هیوادونو د اتباعو سفر بند شي. فرانس پریس ویلي دغه فرمان به شاوخوا 15,000 هغه افغانان متاثره کړي چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او دا مهال په دریمو هیوادونو کې دیره یا افغانستان کې پټ دي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو خبری مجلې ته غوږ یی. په دې ټولګه کې تاسو پیغامونه چې د روژې پاړه دي هم خبرېدو ته چمتو دي، خو اوس راځو دې ته چې د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې د بودیجې د کمښت له امله 13 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. دغه ادارې په خپل یو تازه راپور کې خبرداری ورکړی کچیرې بیړنۍ مالی مرستې ورونه رسیږي را روانې میاشت کې به یې 14 نور مرکزونه هم وتړل شي. یو شمیر کورنۍ وایي له کومه وخته چې دا مرکزونه تلل شوي ماشومان د خوارځواکۍ تر څنګ له سختو ننګونو سره مخامخ دي. فیروزی عزیزی ورسره خبرې کړې او دا راپور چمتو کړی.
د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي د نړیوالو مالي مرستو د کمیدو له امله یې په افغانستان کې ګڼ روغتیایي مرکزونه تړل سوي او د ګڼو نورو د تړل کېدو خبرداری هم ورکوي. سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې چې د سې شنبې په ورځ د مارچ په 11مه د ریلیف په ویبپاڼه خپور سوی ویلي دي د بودجې د کمښت له امله یې په افغانستان کې اتلس روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي. د ادارې ویلي په دې مرکزونو کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو ترڅنګ د دوی د بیلابیلو ناروغیو درملنه کیدله. د ماشومانو د ساتنې د غنړيوالې ادارې خبرداري ورکړای چې که بیړنۍ مالی مرستې ورسره ونه سي راتلونکي میاشت کې به څوارلس نور داشن مرکزونه هم وتړل سي. د ادارې ویلي چې دغه دوه دېرش روغتیایي مرکزونو یوازې په جنوري میاشت کې په ټول افغانستان کې 144,000 ماشومانو ته خدمتونه رسولي دي. یو شمیر کورنۍ هم وایي وروسته له هغې چې دا کلینیکونه تړل سوي ماشومان یې له سختو کړاوونو سره مخ سوي دي. د ننګرهار ولایت تاچین ولسوالۍ یو اوسیدونکي لایق شینواري ازادي راډیو ته وویل
ډېر مشکلاتو سره لاس او ګرېوان یو دغه ماشومان هم سوي تنظیم لرو مونږ په دې ولس کې ډېر کمزوري ماشومان لرو. یعنی ډېر ښکلي ماشومان ډېر ښکلي کومک ورسره کېده دي ته هغه کوم چې د فارم مناسب کومه درمل دي د وی دغه مونږ پڼې ورته و دو هغه پڼې ورکول کې دی نور د وی ورکول کې دا ډېر خپل کار دغه واته نشته کار زمنګ څلور خاریو
د کاپیسا ولایت د لاسای ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د وو ماشومانو مور هم چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د راپور له مخې د افغانستان په شمال کې د دې مؤسسې یو روغتیایي مرکز چې هر میاشت د څه باندې 2000 ناروغو ماشومانو درملنه کوي ټاکل شوی په راتلونکي اونیو کې د بودجې د نشتوالي له امله وتړل سي چې په سلګونو خوارځواکي ماشومان به یې له بیړنیو طبي خدمتونو په برخې سي. سیف د چلډرن ویلي د دې مرستو کمیدو سره د هغو مؤسسو او بنسټونو ملاتړ کوونکي فعالیتونه هم ټکنی سوي چې له خوارځواکو ماشومانو سره د درملنې په برخه کې مرستې کوي. د یادونې ده چې د WHO او د روغتیا نړیوال کلسټر مخکې په جلا جلا راپورونو کې ویلي و چې د متحدو ایالاتو د بهرنیو مرستو ځنډیدو په افغانستان کې نږدې 200 روغتیایي تاسیساتو فعالیتونه ځنډولي او یا یې له امله تړلي چې په ټول هیواد کې 5.5 میلیونه خلک اغیزمن کړي دي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې مخکې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالي ویلي و د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه یوازې په 93 کې روغتیایي مرکزونه سته. د دغه وزارت مسؤلینو په بیلابیلو ولسوالیو کې د سلګونو روغتیایي مرکزونو د جوړېدو لپاره د بودیجې د بیلولو ادعا هم کړې وه او د افغانستان د روغتیایي سکتور د ستونزو د هواري او پیاوړتیا لپاره یې د نړیوالو مرستو په راجلبولو ټینګار کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
دروژی رنگونه دروژی در رسیدو سره سم یو شمیر مستحق کورنۍ ته د لومړنیو اړتیاو وړ یو څه خوراکي توکي وویشل. پوهیږو چې دا توکي د ټولې روژې لپاره بسنه نه کوي او موږ د وس سره سم ورسره مرسته وکړل.
نوم می صدف ده او موږ معمولا په روژه ماتي کې پکوړې تیاروو چې کچالو نوش پیاز رومیان تازه دنیا شنه مرچ میده کوو او ورسره د نخود اوړه زیره مالګه چاټ مساله وچه دنیا مکس کوو او په غوړیو کې سره کوو او ورسره کورنه چکنی هم تیارو چې تازه دنیا شنه مرچ اوګه میده کوو ورسره مستې نارنج مالګه یوځې کوو.
رادیو آزادۍ ټولو کارکوونکو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوي. له احترامات وړاندې کوم. نوم مې وحید الله سادات ده، د کابل ښار اوسیدونکی یم. د یو غوښو ډاکټر په صفت غواړم تاسو سره څو مهمې خبرې د غوښو د نظر نه پروژې مبارکې میاشت کې تاسو سره شریکې کړم. د غوښونو برس کول هم د پیشنمي نبات او هم د روژه ماتي نبات باید متصلا د غوښونو برس کړل شي. غوښونو مسواک استفاده کول، د غوښونو غړغړه کول او د غاښونو تار استفاده کول.